کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر تند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر تند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې، او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان له کورنۍ خپلې ستونزې پټوي، د دې کار پایلې به څه وي، او ځوانان څه ډول کولی شي چې خپلې ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، اول ځوانان د جرأت نه کوي چې دوی خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي.
هر یو کس په دې نړۍ کې څه ده باندې د ژوند په بیلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د ښځینه او نارینه وو لپاره، د نجونو هلکانو لپاره د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بیلابېلو اړخونو نشي کولی، په بیلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بیلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ووایي که اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشې حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي، او ډېرو غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
دا چې ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره نه شریکوي، پایلې به یې څه وي؟
ډېر زیات لوړه کچه پورې سلنه فکر کوم پیږي چې منځته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او دغه غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو ته نشي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره وکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه تاسو ته ورسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی، او بیا سرړونه کوي، او دا محیط ترکوي او پرېږدي. اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دی کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده. کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان، داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هیڅوک زنده حق ونه لري چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دي راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي. په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست، زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
څه ډول کېدای شي چې دا ستونزه حل شي، او ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي، او تر څو یوه د حل لاره ورته راوباسي؟
په پراخه پیمانه د حل لاره د ساختارونو یا د جوړښتونو بدلېدو پر راګرځي. ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نسلونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو، ورونو، او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو، تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي، دا حاکمیت محرومیت مانا دا کی رابطہ تولی دا کتا پورت دی دوڑا دوی نشی کولی یہ بلدخلی خبری ورسوی که جوڑک کدا سی تغییر راشی شی دا رابطی چنگ پسنگ شی پلار راشی دوی چنگ خپل کینی یا مور راشی دلور چنگ خپل کینی بیا دا خبری لیتر لگا دا فضا مسئلہ کی چی سوگوشی کولی خبری وکی
ناروغی هغه وخت تدوی کېدل شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راخره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لار در وښيي چې ستاسې په سوچ کې به هم نه راځي، یا خپله درسره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. د تاندې څنګه د پای شېبې دي. تر بلې خبرونې ښه ژوند درته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې زه نسیم شفق ستاسو کوربه یم. تاسو هم خبری است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت یې په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسائل مو طبی پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو. ډیره مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبی پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره و، تر کومه حده و، او څه ډول زیانونه یې اړولي دي خلکو ته؟
متاسفانه سږ کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت چې نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو، هم جانی خسارتونه یې ډیر وو. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې. دغه تقریبا تر درې سوه پنځوسونه لوال کسان زخمیان شوي دي. تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول نه دي. تقریبا شل زره کورونه هم زیانمند شوي دي. دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش مهراب و رسیگی. مکتبون نلوله دی. دقیقا ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پورین جک. پلو نوران شوی دی. سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزه که سیلابونه خب مختلف ولایتونه که تقریبا نزدې 150 ولایتونو کې سیلابونه جاری سول.
هغه ولایتونو چې ډیر زیان منه شوې دي، قندهار ولایت دی، دغه فراه ولایت دی، هرات دی، په هلمند ولایت کې فراه، سرپل، بغلان، بدخشان و دغه ولایتونه ډیر زیان منه شوې دي. و هغه چې تاسو وویل تقریبا تر ډیرش ولایتونو پورې دغه زیان منه شوې ولایتونه رسیږي.
کله چې زیان رسیږي بیا د کومک او د مرستې خبره هم مطرح کیږي. خلکو ته د مرستې رسولو پروګرام څنګه؟ آیا هغه لازم کومکونه خلکو ته او غسیمو ته رسیدلی دي؟
هغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، هغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی، تر دیر کچپوری آقا رسیدی لیدی چه لکه چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقبی مرستی شویدی تروسا دقا تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دقا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وقت چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دقا طبیع پیخ اغه مطرح کیږي اغه داده شیدغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف ملکیږي. دا څومره منی؟
په ځینې مواردو کې دغه نیوکونه درست دي، مونږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو، خو دغه تلاش موکلی دی، دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادي توګه وویشل شي، هغه د نظارتي تیمونو تر نظارت لاندې چې د ولایتي کمیته د حوادث کمیته د ولایتي کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلال آدماب رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونگ آقای تا هدایت موار کرد چه دقا پدی تیمونو که دقا در مؤسسات و نمایندگان خودی دقا در رسانه و نمایندگان پکه ووسی، دقا ملای مامان پکه ووسی، دقا در محلی شوراگان پکه ووسی، چه دقا نظارت دیر شی، چه دقا در فساد کچه لگوشی.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کوي، هغه دا ده چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښې کیږي، زلزلې کیږي یا نور داسې پیښې، تاسو سروې کوئ، کومک هم ډیر وروسته، مثلا شل ورځې وروسته، دوه هفتې وروسته، یو میاشت وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجلو کومکونو ته په تېره خیمو غذایي موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل چې دی دا دی چې په افغانستان کې زیانمند شوي خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهر نه راغلی دی، دغه د جګلې بیځایه شوي خلک دی چې راغلی دی، او د طبیعي پیښو حوادث زیانمند شوي خلک دی. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی. دغه هر څوک ادعا کوي چې دادی و زینو زایو که در فاصله دیره دی در طبیع عوادسو که در لارو زیان منه که گی جغرافیهی مشکلات دی، اگه عاملو نیدی چه در پروسه لک طولانی کهوی، خب مون تلاش کهوی چه در فاصله کتاوشی.
فهم صاحب، یا بلا موضوع اگه دا چه تر دیر اداسی خکاری چه د پیخو پوران د استاسو عمل کرد و کنیشی ده خبرگون ده، یعنی روز تل پیخ تاسو اقدام کوی، ولی پیشگیرانه اول مخ که اقدامات نلره.
دغه نیوکونه دغه تر دیر کچه درست دی، خو مونگ دغه سشکال تلاش مو وکل چه یو ادلس تدوین وکیو چه اغا پا اغا ادلس که اغا زای چه ده طبیعی پیخو احتمالی پوکیدی اغا مشخص وشی. دغه تکثیر مو وکل کمیته ولایتی تا مو ولیگل چه دغه پر اساس خلکو تا آگاهی ورکول شی و اغا آسیب پذیر زایونه چی دی اغا تشخیص وشی و سه وقایوی تدابیر ونیول شی. خو دغه مهم دادی چه دغه آسیب پذیر مناطق دغه انکشافی با برنامو که دغه پا نظر که ونیول شی. تلاش که وی چی دقیقا کار ده سکتوری وزارتون و پا همکاری دا کار با همو کن.
خاقل وزیر، تاسو هم پیگه چه وقایه یا پیشگیرانه تدابیر یا اقدامات ده هم ارزانه دی هم آسانه. آیا لپخوا سره کوم تغییر اغله دی؟ مثلا دسه جایونه ستدي چې هغه خطر سره مخامخې په ځینو سیمه کې، او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي یا پیشګرانه اقدامات هم کړي؟
سمو کړي دي، خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري. سه ډیره کارونه ضرورت دي چې باید وکړي، یو سه دغه بودجه ای محدودیتونه لرو چې هغه تلاش کوي چې که هغه برطرف وشي دا کارم به وکړي. تقریبا اگه پروژه چه تروس مستقیما ده وزارت لخوان عملی شویدی و ده مؤسسات لخوان عملی شویدی تقریبا تر سلور سو زر کسان تروس مسئول شویدی، یعنی ده طبیعی پیخ و پرولانده. خود اگه تلاش کهوی چه ده پروژه توسا بپیدا وکی.
نو زین جایینو که مثلا که اشاره وکو، مثلا تاسو مخکی ویل چه یوش میر یا زین سرکونه رنگ سویدی سیلابونو بودی، یا مثلا منار جام ته سیلابونو ډیر زیان واړه و تا د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستا پرسنوي کې هم د موضوع ډیره ګرمه ده. نو تاسو ولې دې په وړاندې پیشګرانه اقدامات نه دي کړی؟
هغه د منار جام پاکله چې تاسو چې وویل، هغه وخت چې مو خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي، دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول، داغوی په مرسته هغوی ته یو څه نقدي مرستې مو وکړ. تقریبا بیشتر یو سل پنځوس کسان دغه بسیج وشو دغه محلی اغه وسایل سره چې هغوی لاسرسی درلود اغه عاجل کارونه یې وکړ چې خالی بوجیگان یې واستول. اغه آنی خطر یې چې و اغه لری شوی دی اغه اساسی کار دې ته ضرورت لري چې یو تخنیکی هیئت د یونسکو په مرسته د وزارت اطلاعات و فرهنگ تخنیکی مرسته په مشارکت اغوی منطقه ته ولال شي یو اساسی برنامه تدوین وکړي چې په دراز مدت کې خطرونه لري شي.
حتی په کابل کې هم مثال ورکړو د کابل سیند حتی هم په دغه وروستیو سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول. په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول، حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدي. داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي.
اغه واقعا اغه تدابیر چې متناسب نیاز ته متناسبی شوی نه دي. خلدی لدی حادثه نو روسه جلالت ما رئیس جمهور یو هدایت ورکړ دغه الوندو ادارې ته چې یو جامع طرحه تدوین وکي و اغه عملی وشي چې سه اقدامات شروع شوي دي. خو یو خبر دا هم دي چې خلکو هم دغه سه کارونو چې په انفرادي توګه باید وکي اغه هم کلینی دي، یعنی دغه مشترک مسئولیت دي دولت او د خلکو، خصوصا اغه زایونه چې د سیند تنجدی دي دغه زای ته د شهرکونه جوړول کورونه جوړول اتا د سین پو بستر کې دغه کورونه جوړوي اغه یو بیدیاتی د خلکو له خوانه هم شوې دي. خدای دې وکړي چې د جامد طرح په چوکات دغه یو اساسی لار د مشکل د پاره پیدا وشي.
او روسي پښتنه وزیر صاحب په مجموع کې د وروستیو سیلابونو لعمل په مجموع کې څومره زیانونه خلکو ته اوختي دي مالی زیانونه؟
یو ابتدایي ارزیابي چشوې دي تقریبا، یعنی خسارتونه دیر دي تقریبا تر یو نیم میلیارد ډالر پورې دغه مالی خسارتونه رسیدي.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ، حداقل هغه ابتدایي اقدامات لپاره بیا څنګه کوئ؟ د مالی منابع
هغه عاجل مرست و دپار از بودجه دی. خو هغه اساسی کارونو دپار دغه اولاندیزونه دی کابینه ته چه سکتوری وزارتون رو تا وظیفه ورکول شی. و جلالت ما رئیس جمهور هم ویلی دی چه مونغالی لنورو پروژه نه دغه چه ده بودجه مصرف توان نلری هغه پیسی انتقال بوشی هغه زیانمند شوی خلکو ده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکو چې هغه اصلی مستقین ته ورسیږي. بل تعهد مدادی چې دغه فاصله چې د زیانونو د ارزیابی د پاره دی هغه کوتاه وشي، چې سه وقایوي تدابیرونه چې دی هغه جدی ونیسو و هغه د پاره تلاش وکو چې بودجه پیدا وکړي چې دغه په اساسي توګه دغه د خسارتونو مخنیوي وشي.
خغلی وزیر ډیره مننه کور ودان.
له تاسو نه مننه.
خندیک